اخستل یا یو داسې امتیاز اخستل چې هغه د مدني فعال څخه توقع نشي کېدی. نو دا خلک به ورو ورو له دې سره بلدیږي او دا ستونزې به کمیږي. حکومت هم زموږ تر اوسه پورې له مدني فعالانو څخه له مدني فعالیتونو سره نابلده ده. همدا ډول د حکومت مخالفه ډله هم د مدني فعالانو مدني فعالیتونو سره نابلده دي. دې بلدتیا یو څه وخت نیسي. نو دا ستونزې تر هغو پورې به موجودې وي چې تر څو زموږ د ټولنه په دې برخه کې بلوغ ته نه وي رسېدلې. دا یو زماني واټن خامخا باید طی کړي تر څو موږ هغې مرحلې ته ورسېږو. لکه دا په نور دنیا کې هم چې مدني ټولنو فعالیتونه په لومړي سر کې شروع کړي دي دا ستونزې موجودې وي، خو هغوی د ښه مدیریت پر اساس باندې په دې وتوانېدل چې کوچني کوچني مدني فعالیتونه په لویو لویو خیریه بنسټونو باندې بدل کړل چې په نور ټوله نړۍ کې بېوسو ته، جنګ ځپلو ته، جهل ځپلو ته مرستې رسوي، کومکونه ورسره کوي. د هغوی د ښه مدیریت او د یو ښه مناسب محیط نتیجه وه چې دا فعالیتونه پکې بریالي شول. دلته هم توقع شته چې دا بنسټونه یا دا نهادونه به ورو ورو منسجم کیږي او بالاخره به د ټولنې د فلاح او د نیکمرغۍ بحث ګرځي.
ډېره مننه مرجان حسن. تاسو دې پوښتنې ته څه ځواب لرئ او د ستونزې په کوم اساس ایجاد شوی دی، ولې له منځه نه ځي؟
لکه څه ډول چې لاروي صاحب وویل، لومړیو کې خلک له مدني فعالیتونو سره هغه ډول چې پکار دي چې مدني فعالیتونه ترسره شوي وای، د ټولنې ضرورتونه ورته په پام کې نیول شوي وای، هغه ډول ترسره نه شول. خلکو ورنه د شهرت او شخصي ګټو استفاده وکړله. نو همدې زه وایم همدا دوه ستر لاملونه دي چې مدني فعالیتونه له ننګونو سره مخ کړل. څوک چې مدني فعالیتونو ته راوتلي وو هغوی داسې مدني فعالیتونه هغه ډول کار وانخیستلو لکه څه ډول چې په کار وو. نو که چیرې هغوی دغه مدني ټولنو ګټې له نورو سره شریکې کړې وای، نو دا مدني حرکتونه به ورو ورو پسې پراخ شوي وای. هغه رنګ چې په کار وو د مدني حرکتونو به راوړی وای، نو مدني فعالیتونه به د نن ځوانانو ته په یوه لوړ دریځ سره مخ کې شوي وای، او د خلکو به هغومره اوړتیا لرلی چې لکه څه ډول چې په کار وه چې دوی. نو دا چې مخکې موږ ته هغه ډول کار چې باید شوی وای نه دی شوی، نو اوس مجبور یو چې هماغه ستونزې چې دوی نه موږ ته راپاتې دي موږ اوږه ورکړو.
په پکتیکا کې راته وایي څاروان صاحب، پخوانۍ ستونزې خو تاسې یادې کړې سي، ستونزې وې، اوسني چیلنجونه یا ګواښونه څه دي؟
تفان صاحب، ستونزې او مشکلات اوس هم رښتیا هم لا شته، لا هم تقریبا هغه پخوانۍ ستونزې او مشکلات چې د پکتیکا ډیری خلک یعنې اوسیدونکي لا هم کافي سواد نه لري او هلته د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه نه دي وړاندې شوي. په واقعي ډول باندې هلته مدنیت لا نه ده تعریف شوی چې مدنیت څه معنی، مدني فعال څه معنی، فعالیتونه یې څه دي. نو دا لاملونه دي چې تر اوسه پورې لا هم خلک په مکمل ډول له دوی سره بلد نه دي چې مدني فعال څه کولی شي، کوم مسؤلیتونه دي دوی دي، فرضاً که یو ستونزه رامنځته کیږي دوی په کوم ډول باندې حل کولی شي. تر ډیره پورې مدني فعالیتونه چې کول، مدني فعالان چې د یو چا لخوا به هغې غولېدل یا به یو چا ورباندې سودا کول، هغه خپله ګټه پرې کول او بیا به نو ترې تلل. نو لا هم همدا ستونزې او مشکلات دي چې یو خو مخکې یادونه وکول، بل د خلکو هغه نه بې باوري ده چې مخکې هغه مدني فعالانو او مدني ټولنو باندې درلودله. نو دا ستونزې لا همغلته پکتیکا کې شته چې مدني فعالیتونه لکه څنګه چې ښایي هماغه ډول نه دي روان.
ډېره مننه له تاسو ښاغلیو څخه د بحث په دریمه برخه کې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده د سویل ختیځ زون درې ولایتونو د فرهنګیانو یووالی او په مخ کې پراته چیلنجونه. د بحث ګډونوال مو دي ځوان او د پکتیا پوهنتون استاد اسماعیل لاروی، د خوست ولایت اوسیدونکی مدني فعال مرجان حسن، ځوان او مدني فعال د پکتیکا ولایت اوسیدونکو برات خان څاروان. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دریمه برخه کې لاروی صاحب یو پوښتنه دا کو، مدني فعالیتونه تاسو ته وایي، یعنی کوم کارونه باید مدني ټولنې ترسره کړي او دغه یووالی چې اوس په دې درې ولایتونو کې د فرهنګیانو مدني فعالانو ترمنځ نسته، دا څنګه ایجادېدلی شي؟
دا یووالی خو زما په نظر باندې تر ټولو ښه لاره دا ده چې مدني فعالان ولایتونو ته سفرونه وکړي، بېلابېلو ولسوالیو ته تګ راتګ وکړي او ځوانان دې ته هڅوي چې دوی رضاکار